د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخی مو تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بیلابل ریپورټونه اوري په تازه حالاتو به خبر شي کرا سره تر اخره پورې پات شوې. خو په لومړي سر کې به ملیحه مرزاده ته ورشو، هغه به تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ځینې ګوندونه وایي له ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د سولې مذاکراتو څخه خبر نه دي. په پېښور کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر وژل دي، او د یوکرین ولسمشر د روس هغه پروپاګاندا به بنیاد ګرځولې چې ګواکې د ډرون راغورځولو لپاره جدید وسلو جوړولو ته نیسي شوی. تفصیل: په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له تېرې کې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبر دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی، نو ځکه یې پرېکړې یوازې پارلمان نه کوي. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زید خان پرون مشال ریډیو ته ویل له ټي ټي پي سره مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی. دا وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړي. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی یو اعلامیه کې د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوسنۍ لنډمهاله اوربند روانې میاشتې تر 1.5 غځولې دي. د بلوچستان د اسمبلی غړو د صوبې د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د بې باورۍ قرارداد جمع کړی دی. د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال، د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نشو ګوند صوبائی مشر اصغر خان اچکزی په مشرۍ دغه قرارداد پرون په اسمبلی کې جمع کړل شو چې ورباندې د صوبائی اسمبلی د 14 غړو دستخطونه شوي دي. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې سردار یار محمد رند وویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس جو له چوکې څخه ځکه لري کوي چې د په خبره د حکومت پر مهال درغلې شوې دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے،
څه ډول کرپشن کیږي او د امنیت وضعیت څومره خراب شوی ده مخکې دا سينو.
د دغه تورونو په اړه د بلوچستان اعلی وزیر یا د حکومت نورو چارواکو تر دې دمه سن دی ویلي. د بلوچستان اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د اسمبلی له 15 غړو څخه د 3 غړو رایو ته ضرورت دی. په پېښور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژل دي. د شاپور پولیس تھانې یو چارواکي انعام الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې ایس ایچ او شکیل خان له کوره د سوکنو تھانې ته د ډیوټۍ لپاره روان وو چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ور باندې ډزې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې برید کوونکي د پېښې له ځایه وتښتېدل او د پېښې پلټنې روانې دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په تېره موده کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وای په بلدیاتی انتخاباتو کې په خالی پاتې شو چوکو به انتخابات د مې په 22 کوي. د صوبایي الیکشن کمیشن له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د رای اچونې عمل به سهار 8 بجې شروع کیږي او د ماښام تر 5 بجو پورې به دوام لري. الیکشن کمیشن وای دا انتخابات به د صوبې په شپږو تحصیلونو او شپږ ویش ویلیج کونسلو او نیبرهوډ کونسلو کې په مختلفو خالی چوکو کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې شمالي وزیر جنوبی وزیرستان کورما ایپٹ آباد او زینو نورو سیمو کې پیادو چوکو انتخابات د انتخاباتي کاندیدانو د وفات کېدو او زینو نورو وجوهاتو لقبل نه وشوي. دا چوکې د روان کال د مارچ په 1 د ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو د دویم مرحله پر مهال خالی پاتې شوي. او د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روس دا ادعا پروپاګاندا بللی چې وایي په یوکرین کې د ډرون راغورځولو لپاره د طاقتور لیزرې وسلې جوړولو ته نږدې شوې دي. زیلنسکی وایي دا د جنگ وخت پروپاګاندا هغه مشران خپروي چې د خپلو تباکونو تیروتنو لقبلولو یریږي. د روس سرکاري خبري اژانس تاس رپورټ ورکړی چې د دې هیواد مرستیال وزیر اعظم یوری بوریسوف پرون له ماسکو سره نږدې په کانفرنس کې ویل چې روس داسې لیزر نظامونه جوړ کړي چې 100 زیات طاقتور دي او د مختلفو اهدافو تباه کولو صلاحیت لري. رپورټ وایي چې پرون د دې نوي نظام آزموینه وشوه. 5 کې دننه پرې یو ډرون اوس وځولو. بوریسوف د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا قسمه وسله به په یوکرین کې استعمالیږي وویل چې هاو. د ده په خبره دا قسمه وسلو ابتدایي نمونې لوړاندې د غلطه کارول کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو ملیحه میرزاده تاسو د دیو خبرونه ویل مشال ریډیو ته وګي د مشال ریډیو خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روان دي. موږ په دې غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره لنډ مهاله اور بند کړی دی. سیاستوال زاهد خان وایي دا قسمه خبرې پخوا هم شوې خو همیشه بې نتیجې پاتې شوې.
هغه بیا راغون چې بیا ځان تیار کړم لوتا نو دا همیشه لپاره داسې شوې ده چې زمونږ یو ځای چته نه دی پریښې، زمونږ یو مشر پریښې نه دی، نو دا اختیار دی له چا ورکړو چې تاسو دا هغه سره زمونږ په مړو باندې سوله کوي.
د درازین د زنګلونو اور د بلوچستان شیرانی زنګلونو ته رسیدلی دی. دلته کمې ونې سوځېدلی دي.
زنغوزی، نشتر، پلوسا، گرگر ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقې شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګل ته ناست وي هغه هم د تقریبا په کورونا ورته نقصان دی غریب خلکو وشو.
د پښتو ژبې د ودې لپاره یو سیمینار شوی. یو لیکوال وایي د لهجو د ساتنې سره سره باید د پښتو لیکل یو شان شي.
زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی. زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلې چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ په خبرو کې په لنډ مهاله اور بند صلاح شوې ده. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ویل دي چې دوی د دې خبرو منځګړتوب کړی دی. دا خبرې په اوربند تمام شوې دي او دواړو خواوو ویل دي چې اوربند به په لنډمهاله شکل وي او مذاکرات به دوام پسې کوي. په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومند لږ مخکې په اسلام آباد کې زموږ د خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
ګورې، اولنۍ مهمه خبره خو دا ده چې اوس افغان طالبانو او د هغوی حکومت دا اوس ومنل چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې دي هغه په افغانستان کې کیږي. او دویم دا چې د طالبانو د حکومت چې کوم ویان دي، ترجمان دي زبی الله مجاهد، هغه په دغه خبرو کې د پرمختګ ذکر هم کړی دی. او بل خبره د اوربند دا هم ویلي چې اوربند شوی دی. او البته هغه چې کوم مهمه خبره کړې ده هغه دا ده چې پاکستان او پاکستانی طالبان دوی دی اوس یو بل ته یو بل سره د زغم برداشت او بیا په خپل لغه موقف کې نرمي وکړي چې دا پروسه پر مخ لاړ شي. او په خپل هم دده وي چې افغان طالبان هم دا غواړي چې دا پروسه دا نتیجې ورکړي. نو دا یو مهمه خبره ده چې او بل پکې د افغان طالبانو د حکومت ویان دا خبره هم کوي چې دوی ته دې خبرو هغه سالس یو رول لري او منځګړتوب هم دوی کوي. نو دا مهم دی ځکه چې د مذاکرات په اړه باندې په ماضي کې داسې ډېر زیات یو واضح موقف د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت نه راتم. بلخوا بیا د زبی الله مجاهد چې کله دا بیانیې راړه دې وړاندې بیا د پاکستانی طالبانو د ترجمان لخوا محمد خراسانی لخوا هم یو بیان خپور شوی و. او په هغه بیان کې د یو خدا روانه میاشت چې د مئی د دې تر دیرشمې د اوربند خبره کړې وه چې اوربند شوی دی. او دا هم ویلی وو چې په دې خبرو کې د وزیرستان قبایلي مشرانو دوه دیرش کسیزه یو پلاوی هغه هم برخه لري. او دغه رنګ د مرکن ډویژن نه هم یو پلاوی یو بل کمیټي چې کوم ده هغه هم په دې خبرو کې شامل ده. نو بہرحال د خبرو تایید او د غند اوربند د دوړ غاړو نه د هغه تایید هم شوی دی د افغان طالبانو له خوا د پاکستانی طالبانو له خوا.
ترخان صاحب، افغان طالبان او طریق طالبان پاکستان دوړو منلی چې له پاکستانی حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو څه ویلي دي کنه؟
ګوره، تر اوسه پورې خو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، نه د پاکستان د فوج له خوا هم سن دی ویلی شوی د دې مذاکرات په اړه باندې. او د مشاد ریډیو لخوا یو پښتنه هغه د پاکستان د فوج کم د اطلاعاتو څنګه د ای اس پی راغی ته لګل شوی و لیکن هغه ته فقط دومره ویل شی و چې دی ګوري معلومات جمع کړي، لیکن بیا تر دې وخت پورې هغه په دې اړه باندې سن دی ویل. زموږ نظر د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج و ځکه سنغ واړی چې زیات وایي په دې موضوع باندې په داسې وخت باندې چې ممکن نه چې خبرو کې ډیر زیات پرمختګ نه وشي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت بیان خو د پرمختګ خبره کړې ده، نو کېدی شي د نورو انتظار وباسي چې د دوی کم شرایط به وي. حالانکه تر اوسه پورې نه خو د پاکستان د پلاوی لخوا شرایط مخې ته راغلي دي چې په کوم شیانو باندې خبرې روانې دي، نه خو د ټي ټي پي لخوا تازه مذاکراتو کې د څه شرایطو ذکر شوی دی. البته په ماضي کې د قیدیانو د خوشي کولو موضوع هغه د پاکستانی طالبانو چې کوم شرایطو به هغه کې مهم غوښتنه وه، او پاکستان خو نه وي. البته په کابل کې د پاکستان سفارت سرچینو خدا منلې ده چې د پاکستان د امنیتي کسانو یو پلاوی په کابل کې موجود و.
اوریدونکو تاسې په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان واورید چې زموږ همکار اسرار مومن ته د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د شو خبرو تفصیل ورکو. په همدې موضوع کې به پاتې شو د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند د روانې میاشتې تر پای یعنی د مئی دیرشمې پورې غځول شوی دی. طالبانو منلې چې د سوات او وزیرستان د مختلفو جرګو سره یې خبرې شوې دي، خو په حکومت کې د شاملو ګوندونو سیاستوال او د پارلمان ځینی غړي وایي چې دوی له دې مذاکراتو بې خبره ساتل شوې دي. په دوی کې ځینی ګوندونو دا هم ویل دي چې په کار ده چې کله هم دا رقم خبرې کیږي نو سیاستوال باید په نظر کې وساتل شي او د پارلمان رایه په خامخه واخیستل شي. تفصیل یې له اسرار المومن څخه اورو.
د افغان طالبانو ویاند په 13 مې په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د دوی په منځګړیتو په روانو مذاکراتو کې پرمختګ او لنډمهاله اوربان شوی، خو د پاکستان په پارلمان کې موجود د ولس استازي وایي دوی له دې مذاکراتو له سره خبر نه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي سملی غړي چودري عبد الرضا په 13 مې مشالې دوته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی، نو ځکه یې پریکړه یوازې پارلمان نه کوي.
پاکستان ایک فلی ڈیموکریٹ ملک نہیں ہے.
نوموړی وایي پاکستان یو بشپړ جمهوریت ملک نه دی، دا سوشل نه بلکې سکیورټی سټیټ دی. نو دلته د ټولو یو شریک رول دی. که پاکستان کې جمهوریت یا پارلمان دومره طاقتور وي نو په دې ملک کې به د افغان جنگ کولو یا نه کولو پریکړه پارلمان کولا.
که څه هم د پاکستان پوز او حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې ډوته له څه ویلو ډډه کړې، خو دا په داسې حال کې دا چې د مے په 18 یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشالې ډوته منلې وه چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض امید او ورسره نور لوړ پوړي پوځي افسران کابل ته تللي وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره یې مذاکرات کړي دي. فیض حمید تیره میاشت شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان ته د سفرونو پر مهال هم د قومي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی د سولې لار خپل کړیو د وسلې په ایښودلو دی خپلو سیمو ته راوګرځي. خو د حکومت او ملاتړي ګوند عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي ویاند زید خان وایي تحریک طالبان پاکستان چې د دوی د ګوند 1200 غړو په ګډون یې څه باندې 10000 پاکستانیان وژلي دي، ورسره د سولې مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی. زید خان په 13 مې مشالې ډوته ویل د ټي ټي پی او پوز ترمنځ د تړون هیڅ کله حمایت نه کوي. د په خبره ځکه چې په تیر وختونو کې شو دا قسمه یو شمېر تړونونو تل د امن پر ځای طالبان مضبوط کړي دي.
اغي بیره غون کې بیا ځان تیار کیم لوتا دا همیشره پر داسې شوې ده چې زمونږ یو ځای چې تا یې نه ده پرخه، زمونږ یو مشره پرخه نه ده، زمونږ یو کارکونه پرخه نه ده، نو دا اختیار دی لچا اور کړو چې تاسو دا غي سره زمونږ په مړو باندې سولې کوي. یو
له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پر داسې محل روانې دي چې لکه نه پروس کال افغان طالبانو افغانستان نیولې، نو د ټي ټي پی بریدونه زیات شوې دي. ایکسپریس ریبون رسپان وای سک کال یوازې سباندې 140 پاکستانی فوجان په تر غریز بریدونو کې وجل شوی چې د زیاترو حملو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند د قومي سملې غړی قادر خان مندوخیل وای له تحریک طالبان پاکستان سره له مذاکراتو خبر نه دی، خو د په خبره کپوز دا مذاکرات کوي نو حکومت به په اعتماد کې اخلي. مندوخیل وایي که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پیپلز پارټۍ د پخوانی مشر بېنظیر بوټو په ګډون یو شمېر پاکستاني وګړي وژلي، خو د دې باوجود ورسره د سولې خبرو ته چمتو دي. د ده په خبره ځکه چې په دې وروستیو کې نه یوازې ټي ټي پي بریدونه زیات کړي، بلکې بلوچ لیبریشن آرمي او سندھ دیش هم بریدونه کړي دي. مندوخیل په تلسمه مې مشال ډو ته ویل وسلوال طالبان چې په 2008 او 2009 کال کې یې د سوات یو شمېر سیمې نیولې وې، د اسلام آباد د غرونو پورې رارسېدلي وو. خو دوی د مذاکراتو او پوځي عملیاتو په وسیله دغه وسلوال نه یوازې په شا وتنبول، بلکې سوات یې ترې هم پاک کړو. نوموړي زیاته کړه د ګوند مشر بلاول بوټو زرداري چې د بانو چارو وزیر دی، تمه ده چې اوس په یې هم دغه پالیسي وي، یعنی د سولې خبرې. او چې څوک خبرې نه مني نو په کار ده چې پر ضد یې پوځي عملیات وشي.
وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جنو امید داری سی ہاگا پالیسیز کم نکڑی ہو پاگا زیادہ کامیاب ہوں سو او هغه د بیا دوباره ریپیټ کومه سي خبري اترې خو په کار یې شوشي، او که څوک خبري اترې نه مني نو دغه خلاف بیا سخت پریشن هم وسي چې هغه ریپیټ.
پاکستان له تیر کال راهیسې د طریق طالبان پاکستان له مشرانو سره د قومي مشرانو او نیخ پنیغه د پوځي چارواکو له لارې مذاکرات کړي دي. په دې ترڅ کې پاکستان د دوه مهمو قومندانانو په ګډون د طریق طالبان پاکستان سل قیدیان خوشي کړي دي. خو کله چې مذاکرات ټکري شول نو پاکستاني او الوتکو د اپریل په میاشت کې په خوست ولایت کې بمباري وکړه، او سرچینو چې رسنیو ته یې نمونه نه دي اخیستي ویل چې د طریق طالبان پاکستان د وسلوالو کورونه په نښه شوي دي. خو ځایي خلکو ویلي چې په دې حمله کې خواوشا 30 کسان وژل شوي، چې ډیری یې هغه وزیرستاني کډوال وو چې په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې خوستا کډه شوي وو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی، او سیاسي اختلاف راځي څه کوي، او سیاست څنګه کوي.
یو اور یو کمنګ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی دا بحث تاسو ته پرون په ژوندۍ بڼه نشر شوی دی. اونه نه هم اوریدې شي، او موضوع هم په کوم دغه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت د خبرو والا ده، او په دې باندې مختلفو خلکو بحث کړی. بلوچستان ته بلل شو. د بلوچستان ځینو سیاستوالو د وزیر اعلی د لری کولو لپاره د بې باورۍ یا عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی غړو د دې صوبې د اعلی وزیر عبدالقدس بزنجو پر ضد د بې باورۍ قرارداد جمع کړو. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال، د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر سردار یار محمد رند، او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي دغه قرارداد جمع کړی دی. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې له خبرونو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر سردار یار محمد رند وویل چې اعلی وزیر عبدالقدیس بزنجول څوکۍ ځکه لري کول غواړي چې د خبره د حکومت په مهال درغلې شوې دي، او پرمختیایي کارونه نه دي شوي، او دغه بیان د ناکامه حکومت دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان پارلماني لیډر سردار یار محمد درند تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي له لورې د مئی په 13 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد یو تحریک عدم اعتماد و ډیپټي سیکرټري ته وړاندې شوی دی. پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د 14 غړو دستخط شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان خوانی الله وزیر او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی صدر جام کمال خان اول چې میر او عبدالقدوس بزنجو هم د با پارټي څخه دی، لکه د بلوچستان سره چې په تیر وو میاستو کې کوم ظلم او تیرې شوی دی، هغه د دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
اس ساری دستخط جو هماري 14 آج موجود ہے
پر تحریک عدم اعتماد باندې چې کوم 14 دستخطونه موجود دي، دا د هغه ابخال او غړو دي کوم چې د لومړی ورځ را سره یو ځای دي. په دې هیله چې کوم واده د پی ڈی ایم په
پر پلیټ فارم باندې سوي وا هغه دوستان به هم راسي او په ګډه به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ کړو. د ویبپشتنې په جواب کې جام کمل خان زیاته کړه چې د پی ډی ایم مشرانو بیا په خاصه توګه آصف علي زرداری صاحب د دې صوبې د حکومت په بدلون کې د مرستې کول کړی وو چې له امله به دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ سي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني لیډر سردار یار محمد رند زیاته کړه چې د قدوس بزنجو حکومت د لیدو وروسته دته جام کمل خان فرشته ښکاره سو، نو ځکه مو په صوبه کې د بدلون پریکړه کړې ده او په دې پریکړه کې د جماعت نور غړي هم د ماسره ولاړ دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے،
چھ ڈول کرپشن کیجی او دامنیت وزا چمر خراب سوے دا مخکی دا سنو زکا چھ دا جام کمال پا وقت کی گیچ کرپشن ندش کارا سوے حقا وقت پا صوبہ کشو حکومت ہو خمش سیاسی کسانیو او دا اللہ سرنی دا کاروچ کمی وادے کڑیوی دا غو پابندیو. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلماني مشر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نور به د دې حکومت په ګناه کې نه شاملېږو ځکه چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره زموږ سره نمبر پوره دی.
د بلوچستان عوامي پارټي کې
د بلوچستان عوامي پارټي په قومي اسمبلی کې په پنځو کې څلور غړو لکه څنګه چې جام صاحب وویل چې هغه د ملک او د ملک د کورنۍ او بارنۍ لارې ترڅنګ او معیشت په سمه لارې د ولو په خاطر د پی ڈی ایم ملګری کړی ده چې له امله نن په مرکز کې د پی ڈی ایم ګډ حکومت دی. هغه وخت د بلوچستان عوامي پارټي سره دا کول سوی وو کبا پارټي د مرکز په شو بدلون کې برخه واخلي نو دا غوړسته به پی ڈی ایم په صوبه کې د یو شو بدلون په خاطر د باب سره ودرېږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې کله تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه د پخوانی الله وزیر جام کمل خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سوی وو، نو هغه وخت هم د بلوچستان عوامي ګوند زیاتر غړو پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی وو او چې کله پر دې باندې د رای شماري وخت رالی نو دغه څخه یو ورځ لمخه جام کمل خان یعنی د نومبر په میاشت کې د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه وه. بل پلو ته د تحریک عدم اعتماد وروسته د بلوچستان د حکومت او حزب اختلاف له لوري د اسمبلی د غړو سره د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده او تېره شپه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جمهوري وطن ګوند د غړي ګیرام بوکچی سره لیدلې دي. دغه ډول د جام کمال خان له لوري هم یو پلاوی د زاره ډیموکراټیک پارټي د غړو سره لیدل کتل کړی دي ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 شپته ده او په دې کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د درود درس غړو ملاتړ مهم دی. د په داسې حال کې چې حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په اسمبلی کې 24 غړي لري، پر دویم نمبر جمعیت علما اسلام دی څوک چې 19 غړي دا وخت په اپوزیشن کې لري. دغه ډول د اپوزیشن یو بل جماعت بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډاله هم په اسمبلی کې 10 غړي لري. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف 2 غړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي لادری او ازاره ډیموکراټیک پارټي 2 غړي لري. د دې ترڅنګ جمهوریت وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون یو یو غړي په اسمبلی کې لري. د دې تحریک عدم اعتماد د وړاندې کېدو وروسته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په صوبایي حکومت کې شامل د هغه وزیرانو، پارلماني سیکټریانو او مشرانو په ضد سخت ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده چې پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی دی. د اعلی وزیر د ودانۍ څخه خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې میر عبدالقدوس بزنجو سم د لاسه و محکمه سنجری ته امر کړی دی چې هغه دې یاد شوی د اسمبلی غړي د خپلو وظیفو څخه لرې کړي. په کوم کې چې صوبایي وزیران میر طارق مکسی، مبین خال خلجی، مشیر نعمت الله زیری، پارلماني سیکرټری شاینا کاکړه، ملک نعیم بازی او میٹھا خان کاکړ شامل دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي نو هله د چیر سره وایو را هغه ور چې د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان درازنده سیمی زنګلونو څخه پیل شوې اوس د بلوچستان ځینو ضلعو ته هم رسېدلې ده. تقریبا لس ورځې وشوې چې دا اور لګېدلې ده او ځایي خلک وایي چې د دې د چنغوزو د نښترو او نورې هغه ونې له منځه وړې دي چې د ځایي خلکو اقتصاد او ژوند پې روان و. خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سلیمان غرونو کې دغه لګېدلې اور دي زر تر زره مړ کی. پرون د بلوچستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی کوشش کوي چې دا اور مړ کی خو د هلیکاپټرو نه موجودیت یې کار ټکنه کړی دی. په اړه یې اشتیاق مسید رپورټ لري.
د ډیرا اسماعیل خان د راجنده سیمه اوسیدونکي ویایي چې د کوی سلیمان د غرونو په ځنګلو کې د تیرې لس ورځونه اور لګېدلی دی خو د ډیرا اسماعیل خان انتظامیه دغه اور مړولو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې ده. په دغې براکښې د راجنده سیمه یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
زه نذیر الله افغان د راجنده سره تعلق لرم. دا اور په راجنده سیمه مغل کوټ تور غره کې لګېدلی دی. د غره یو طرف ته پلوسې د زیتونو او د زنغوزو ونې دي. دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او دا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزي ونې دي. اور بلوچستان په طرف کې اوسم اور لګېدلی دی، خاص کر په ضلع موسخیل کې او په ضلع شیرانی کې اور جاری لګیا دی اوسم دا وخت. اور د نم مای لګېدلی دی، نن اتلسم مای دی. او دلته چې کم زموږ د علاقې ریسکیو 11-22 دی، هغه خپل کوشش کړی دی، په خپل کوشش کې ناکام شوی ده. د ریسکیو د وس کار نه دی. موږ د حکومت بالا ځا د وزیر اعلی ځا د هلیکاپټر غوښتنه کوو. بغیر به هلیکاپټر او د الله تعالی د رحمت له طرفه چې باران نه سوی دا اور هیڅ قسم امکان نه لري چې مطلب د انسانانو په دغه باندې مړ شي.
کوی سلیمان په ځنګلو باندې د لګېدلې اور په باراکښې د درازنده سیمې یوه بل اوسیدونکي خبرې هم اور وایي:
زما نوم شاید شیرانی دی، د علاقه شیرانی سره تعلق لرم، در اسماعیل خان. نو دا اور په نهم مای باندې د کوی سلیمان غرونه د دوی سره تر غر باندې لګېدلی و چې دغه حکومت یې خاموشۍ د وجه نه دغه اور د بلوچستان اصله ورته وغښتلی او تر اور مړ شوی نه دی. په دې کې خو زنغوزي، نشتر، پلوسه، ګورګره، شوان او نور هم داسې ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي، هغه هم دا تقریبا په کرونا ورته نقصان دی، غریبو خلکو وشو. نو داسې خاصه توجه حکومت نه ده ورکړې.
مشال ریډیو چې د ډېره اسماعیل خان ریسکیو 12 ترجمان اعزاز محمود سره په درازنده کوی سلیمان د غرونو په ځنګلو کښې د لګېدلې اور په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځاو
بلوچستان شیرانی چکم حدود دی صبح بلوچستان لگے دلے دا اور تقریبا کیږي. مطلب مسلمونه خو لګیا دي، هلته اوبو هم نشته چې اسکول چې هوا ډېر زیات ده او هایټ ډېر زیات دی. 4-5 پیدل سفر دی، مختلف پوائنټسونه دي. او بل دغه هلیونه خبره چې ډسکس شوې ده چې ولې دا موږ وسته بار ده، موږ خو کوم لګیا یو، خو د بل کور ډېر زیات دی او ډېر هغه دی کنه هایټ باندې ده. موږ څه چې کوم دی هلی یا مطلب ایر سرویس کار داسې ملاو شي چې موږ اوبو واچو او د فایر کنټرول کړو.
د درازنده اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د کوی سلیمان په ځنګلو کښې لګېدلې اور مړولو د پاره دا بیړوندي ګامونه زر پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او 12:30 راځي چې د خبرونو لنډیز له ملیحه میرزاده واورو.
د
مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبر دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه پرېکړې یوازې پارلمان نه کوي. دا وروسته له هغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی. د بلوچستان د اسمبلی غړو د صوبې د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د بې باورۍ قرارداد جمع کړی. د قرارداد جمع کولو په وخت په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند ویل چې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو له چوکۍ څخه ځکه لرې کوي چې د ده په خبره د حکومت پر مهال درغلي شوې او صوبه کې بدامني زیاته شوې. د تورونو دغو تورونو په اړه د بلوچستان اعلی وزیر یې د حکومت نورو چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. په پېښور کې نن سهار نامعلومه وسله والو یو پولیس افسر په ډزو وژلې. د شاهپور پولیس تھانے او چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې ایس ایچ او شکیل خان له کوره د چوک سوکنو تھانے ته د ډیوټۍ لپاره روان و چې په ګاډي کې ناستو وسله والو ورباندې ډزې وکړې. د برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې په خالي پاتې شو چوکو به انتخابات د مې په 22مه کېږي. د صوبایي الیکشن کمیشن له دفتره پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي دا انتخابات به د صوبې په شپږو تحصیلونو او شپږ ویشت ویلیج کونسلو او نیبرهوډ کونسلو کې په مختلفو خالي چوکو کېږي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د روس دا پروپاګنډا بللې چې وایي په یوکرین کې د ډرون راغورځولو لپاره د طاقتوره لیزرې وسلې جوړولو ته نږدې شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزا د تاسو د خبرونو لنډیز وای وستاسو یو رپورت درو. روسی چارواکي وای په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په فعالیتونو اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان سره نږدې په گاوند کې د تاجکستان پوز په سرحدي سیمو کې تمرینونه کړی دي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پوځ یې په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهره چیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهره چیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ثور د 22مې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې څو توغندي لګیدلې، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیه د ډله ییز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډله ییز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بخنه غوړو چې مخکې مو درته ویل چې د اسمت سروان رپورت دی، خو دا زموږ د همکاري مرسل زازی رپورت وو چې تاسو ته دراورو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې دغه ایپ د لارې امدا اوس موږ واورئ. تاسو دریا د کوچې دا ایپ وړیا دی، فری دی، تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي. یوازنی شی چې تاسو ته ضرورت بورده تاسو لرئ هغه د سمارټ فون موجودیت دی او په هغه کې انټرنیټ. که انټرنیټ د سره یې کاغه ار یو فون تاسو سره یې په هغه کې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. د اپل فونونو لپاره چې آیفونونه دي په هغه کې د اپل سټور ته لاړ شئ، او د انډروید ټلیفونونو لپاره چې سامسنګ، نوکیا او نور داسې فونونه دي د هغې لپاره تاسو کولای شئ چې د ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ او هغلته مشال ریډیو سرچ کړئ او بیا یې ډاونلوډ کړئ. که په ډاونلوډولو کې کومه ستونزه لرئ نو بیا موږ ته ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې دا حل کړو. موږ ته تاسې میسج هم پرېښودی شئ په فیسبوک، ټویټر او په زموږ د پیغام ثبتولو مشین د لارې، او همداراز په لایو په ژوندیو خپرونو کې هم راته ویلی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره د پاکستان تحریک انصاف هغه کیس لا هم روان دی چې د بهر ملکونو څخه د فنډ یا د پیسو اخیستو په اړه دی. په دې کیس کې ویل شوی دی چې ځینې فنډونه، ځینې پیسې چې دغه ګوند ته رسیدلې دي، د هغې تفصیل د انتخاباتو د کمیشن سره نه دی شریک شوی. په پاکستان کې قانون داسې دی چې هر ګوند باید خپل د پیسو سرچینې، د خپلې مالی سرچینې هغه باید په ډاګه کړي. خو د دې کیس او ورته نورو داسې کیسونو ډیر زیات وخت وشو، د دې وجه څه ده؟ دا ولې ځنډیږي؟ شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف اکبر اسبابر د خپل ګوند خلاف دا کیس کړی وو چې ګنې د ګوند د هغې فنډونو د پلټنې وکړ شي کوم چې د بهر ملکونو نه دوی په غیر قانوني توګه راغوښتلي دي. خو دا کیس خو شه اته کاله تیرېدو وروسته هم لا تر دې دمه الیکشن کمیشن نه دی فیصله کړې. د مئی په 14 یو وار بیا اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله الیکشن کمیشن نو پوښتل چې ولې دا کیس تر اوسه نه دی فیصله شوی. دغه پوښتنه مو چې کله مرکزی الیکشن کمیشن ویان هارون شینوارنا وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په عدالتي معاملو د الیکشن کمیشن یو غړي ته هم د میډیا سره د خبرو اجازت نه وي. خو د میسج د لارې دومره ویل چې الیکشن کمیشن سره ریکارډ د جمع کولو، بیا وکیلانو د هغوی د دلایلو تاریخونه بدلېدو، بل لګېدل شوي تورونو معلومولو لپاره پلټنیزو کمیټې جوړول ټول وخت اخلي، او الیکشن کمیشن کله هم خپل وخت نه دی ضایع کړی. بلخوا قانوني ماهرینو تر مخه عدالتونو کې دغه ډول کیسونه ډېر پراته وي چې په کلونو کلونو هغه نه فیصله کیږي. پېښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابلا مشال لیډو ته وایي،
لس لس کالو، شل شل کالو، 25 کالو زړې مقدمه پېنډینګ پرتی وی، هغه ون وی اور دادر نه ډیسایډ کیږي. دغه سه الیکشن کمیشن کم ایشوز وی، وکیل ان اویلیبلٹی وی، وکیل تیار نہیں، یا وکیل تاسو ګوره د کیس کې ډیر زیات اپلیکیشنز مو شیار اپلیکیشن چې ورشي نه پاغه اپلیکیشن جواب راته کی دا جواب باندې باس کولی ناغه خپل کیس په ځای پاتی پاغه باندې هغه کیس لے کیږي. خو دا برهمی چې دې ډېر ټایم واغسته زما خیال بجا ده، ځکه چې دومره ډیلی کې دل نه پکار کیس.
دا پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې دوی په حکومت کې وو نو ځکه په الیکشن کمیشن اثر انداز کېدل، او چې کوم غیر قانوني لار باندې پنګې بهر ملکونو یا کمپنو نه راغونډې کړې وي هغه باره کې دوی سیزونه پټول. خو پاکستان تحریک انصاف وایي هیڅ غیر قانوني لار دوی نه د خپل کړې. دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی پخوانی غړي انجینیر عثمان خان ترکه وایي،
پیسی آغا اورسیز پاکستانی سکم چی دا عمران خان پا ویلا باندے دونر وی ریمیٹنس زمرا لی گی دا دا آغا خلقو پیسی او غیرہ لے گلی دی او پا صحیح طریقہ باندے را لے گلی دی یا ایک دا ہونڈے پیسی نشتا آغی کے دا ملی لانڈرنگ دا ٹول فنڈنگ چکم شوی دے پا جائز او پا خطک طریقہ باندے شوی دے مونگ سر دا آغی ثبوتو نمشتا.
قانونی ماہرین دا ہم وئی چی دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دلاندے دا غیر قانونی فنڈنگ پا پاکستان تحریک انصاف ثابت شو نو پاکستان تحریک انصاف رجسٹریشن هم ختمې دي شي او پدی بندیز هم لګې دي شي. دا د ونه چې د اپریل په 13 هم اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته ویلو چې 1.5 ورځې کې دننه دا کیس فیصله کړي. دا پاکستان تحریک انصاف مشرانو په دې اړه الیکشن کمیشن نه هم غوښتنه کړې چې د دوی سره سره دی د پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز ګوند او د ټولو هغه سیاسي او مذهبي ډلو پلټنې وکړي شي چې دوی سره رجسټر دي، چې چا چا پیسې د کم کم ملکونو نه د کم غرض لپاره راغوستي دي او چرته لګولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروې ونیزه خبرونه د خزو په اړه باندې ده او تاسو پکې د خزو اړوند مختلفو چارو باندې خبرې اترې اوریدلی شي. اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14 د آئین 13 ماده په نوم د سیکشن په وضاحت کې ویلي دي هغه پارلماني غړي چې د خپل ګوند د اصولو په ضد مخالفو کاندیدونو ته رایه ورکړې دي، د هغوی رایه نه شمیرل کیږي. د فیصلې یو بحث راولړ کړی دی، ځکه چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند ځینو غړو د پنجاب اسمبلی د کې د ووټینګ یا د رائے ورکولو په دوران کې د خپل ګوند د دریس په خلاف مخالف ګوند سره ملګری شول، او د اوس چې د پنجاب وزیر اعلی دی حمزه شهباز شریف هغه ته رائے ورکړي. په دې اړه د شنواز سرگزی رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ فیصله ورکړي هغه تنه چې د خپل ګوند اصول په ضد د مخالف ګوند کاندید ته ووټ ورکړي، ووټ یا رائے به نشمیرل کیږي. د مای په ورسمه سپریم کورټ دا هم ویلي دي هغه تنه چې د خپل ګوند اصول په ضد لاړ شي د نااهلۍ په ضد پارلمان قانون سازي کولای شي. سپریم کورټ ته دغه ریفرنس د صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی لخوا څوره وړاندې ورلېږل شو چې د پاکستان د آئین د 13 مادي الف په نوم د سیکشن تشریح وکړي. دغه سیکشن کې لیکل شوی هر منتخب عوامي نماینده به د خپل ګوند اصول خلاف ورزي نه کوي تر دې چې هغه به ووټ خپل کاندید لور کوي او د پارټۍ ټولې فیصلې به مني. هم دا چې په قومي سملې کې د پاکستان تحریک انصاف منحرف شوی 23 غړي وو، هغوی خود ګوند کاندید په ضد هیڅ یو چا لوټ خو نه ورکړي، او په پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د تحریک انصاف شپږویشتنانو د پارټۍ د اصولو په ضد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د وزیر اعلی کاندید حمزه شهباز لوټ ورکړي. اوس که د دغه غړو ووټ نشمیرل کیږي نو قانوني ماهرین وایي ممکن نه ده د پنجاب اسمبلی ماته شي، خو هغه هم په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن دغه شپږویش غړي نه اهل وګرځوي او غړیتوب ختم کړي. د پېښور های کورټ وکیل علي گوهر مشال ریډیو ته د مئی په 13 وویل
ایشو از چې کوم الریډي ووټ ورکړی شوی دی د سی ایم پنجاب ته، نه په هغې باندې الیکشن کمیشن فیصله ډیپینډ کوي. کو هغې دغه خلک ډسکوالیفای کړه نه بیا موږ سره سچویشن هم بالکل داسې راځي چې میجورټي به چا سره هم نه وي. نه په هغې صورت حال کې چې کوم د هاوس ممبرشپ پاتې شي ماینس دا چې کوم منحرف اراکین دي، نه د هغې میجورټي چې څوک الیکټ کړي نه هغه به چیف منسٹر راځي.
پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب په سر آئینی لانجې د اپریل د اولنې نیټې راهیسې شروع شوې چې د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی عثمان حضدار د خپلې څوکنې استعفا ورکړې وه. وروسته د اپریل 14 د مسلم لیگ نواز علی حمزه شهباز د خپل ګوند د اتحادیانو او د پاکستان تحریک انصاف د شپږویش منحرفه شوي غړو پر رای وزیر اعلی منتخب شو. د لاهور پنجاب په یو نجی میډیا ویب سایټ کې کارکونکي خبریال عامر بټ مشال ریډیو ته د مئی په 13 وویل د روانو سیاسي کړکیچونو او آئینی بحران یا جوړ شویو لانجو د وجې د پنجاب د صوبې عام وګړي هم متاثره کیږي، زیاتوي دوی یریږي هم ناغه څنګه
کیونکه جب ایک پراپر سسٹم کام نہیں کر رہا
دے وای زکه چې نظام پورا کار نه کوي په صوبې کې آئینی بحران هم دی، نو بیا افواګانی شروع شي، عوام بیا او تر وی او خفه هم، زکه د گورنر بیانونه هم داسې نو عام خلک خو بخامه خو تر کیږي. بیا
گورنر صاحب کې اوسې عام لوګ تو کنفیوز هی ہوتے ہیں نا.
13 ورځې کې پنجاب کې داسې هم ګونګو سی چې ګنی په صوبې کې گورنر راج لګي او صوبې اسمبلی به معطل شي. نو د امیر بټ وینا چې دا یې را موجود و بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او تیر وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ فیصله ستایلې ده او د مې په لسمه په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلې دي د منحرفه شوي غړو په ضد د صدارتي ریفرنس په وضاحت د سپریم کورٹ. شکریا شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ویب سټ په اړه تاسو اوریدل چې د مشال ریډیو ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام دی چې تاسو په ورتک سره د مختلفو مسایلو څخه ځان په خبرولې شي. اغلته په ټیکسټ کې هم رپورټونه شته دي او ویډیوګانې تصویرونه هم تاسو الته کتل شي. د دې علاوه تاسو د مشال ریډیو ټوئیټر ته هم ورتل شي یا غزین هم زموږ مختلف رپورټونه تاسو وړاندې کیږي تاسو د ملګرو سره هم شریکولی شئ خپل هم لوستلی شئ او که ویډیوګانې مو ډېر خوښیږي یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو پاڼه پکې پیدا کړئ اغلته چینل سره سبسکرایب شئ او د بیل آیکن چې هغه د زنګ والا یو نښه ده هغه تاسو وهئ نو تاسو به هر وخت چې کله د مشال ریډیو ویډیوګانې خپرېږي هغه تاسو ته به راځي. تاسو کولی شئ چې د غزنه د مشال ریډیو مختلفې خبری او تفریحي ویډیوګانې هم وګورئ. یو رپورټ ورزو د پښتو ژبې د لیک لوست امولو په هدف په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار په ترسیدل دی. په دې غونډه کې د خبرو پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره د تړلو تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو برخه درلوده. په دې سیمینار کې په دې خبرو شو چې پښتو ژبه څنګه یو کېدلی شي او څنګه ټول خلک دې ته هڅول کېدلی شي چې یو رقم پښتو ولیکي البته خپلې لهجې وساتي. په اړه د غلام غوث رپورټ
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پیښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصرالله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډیره ورسول شي، په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغي کې ویل او اورېدل دا خو عام دي. په دې کې چاته ستونزه نشته، ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوه بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایعه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایعه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړل شي او ودا ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوه بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی، که موږ نورې د پرمختللې ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. داسې بحثونه چې عدالت کېږي یا په باړه ګلۍ کې کېږي یا بر کېږي یا لر کېږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نښه کېږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېوالی په نښه کېږي، د لهجو بحثونه را مطرح کېږي، د ویونو او د کلمو بحثونه را مطرح کېږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره ځکه کوم چې دا ډیر مهم باسوره دي، خو کومه د سی باسونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد ما یاري جبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جګ پوهان په کومه املا سلا شوی وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو کې رمه په کال 1900
نویم کې په بغړګلې کې یو اجتماع را بللی و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړګلې د اولسو فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ یو څه کمی یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په اولسم او اتلسم چې دا کومه پښتو کې جامه کوم سیمینار دوه ورځنۍ منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واخیستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل:
زمانو سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه د هغه غ لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ غ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو د لهجه سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کو لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو کو نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ پوهان او غوړي زمونږ لیکوالان او غوړي نو دا کار ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوسستا وړاندې کیږي. تاسو کولای شئ چې وای وری او د مشال ریډیو د اپ د لارې هم زموږ دا خبرونه هم د اوس روانې دي. د پاکستان د نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ودیرش کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. دغه 15 واړې خزې له څو مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې فعال دي او مشهوري خزې دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزې د ونډې په زیاتولو هم ټینګار کوي. د دې ترڅنګ دوی وایي چې خزو ته باید صلاحیتونه هم ورکړل شي، یوازې دندې نه بلکې دوی ته د واکونه ورکړل شي. ملیحا مرزاده په دې اړه رپورټ لري او په دې رپورټ کې د ښځو وزیرانو ژوند او پر پاکستاني سیاست د هغوی د ګمارنې اغیز ته په دې رپورټ کې کتنه کوي. دا رپورټ تاسو د مشال ریډیو په ویبسایټ او انسټاګرام باندې هم کتلی شئ.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 16 مشال ریډیو ته وویل: په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي، چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډیر تړلي دي. خدا ته دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نړیوالې ستکړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2013 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوو. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مظهر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو 12 دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په 28 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 1 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لاره ختم کړل شو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.